ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਸਮ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਲਸਮ احمد شیبریم ستاسو کوربه سهار بخیر وړاندې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر د افغان شخړې د پای ته رسیدو لپاره د نړیوال فشار غوښتنه کړې کابل ته نږدې 1.5 میلیون دوزه د کورونا ضد واکسین ورسید
ټولې د جانسن اینډ جانسن واکسین کمپنۍ چې یو ډوز تطبیقیږي
یو شمېر هغه افغانان چې د امریکایانو سره په افغانستان کې کار کړی دی اندېښمن دي
د امریکا ایالات متحده نه دا غوښتنه کوي چې موږ ژوند وژغوروي
د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام درو
یو فلمبرداري موږ کوو بیا د عدالت بل چاپل هغه به عدالت پیسې
تر هر څه مخکې خبرونه هند په افغانستان کې د تاپ تر خوالي د کمیدو غوښتنه وکړه د ختیځ اروپا یو شمېر هیوادو له افغانستانه د احتمالي مهاجرت فرماتې دوته اندېښنه ښکاره کړه او د امریکا ولسمشر وویل دا غوړ ډلو پر ضد بلاس پکار شي چې له روسیې څخه فعال دي او سایبری بریدونه کوي د خبرونو تفصیل هند په افغانستان کې د تاپ تر خوالي د کمیدو غوښتنه کړې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شانکر پرون په ماسکاو کې خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د افغانستان امنیت د سیمې د امنیت لپاره مهم دی
موږ باور لرو چې د تاوتریخوالي کمیدل پر اختیا د ورځې سملاسي اړتیا ده او که په افغانستان او سیمه کې سوله غواړو هند او روسیې ته په کار ده چې ګډ کار وکړي سو دا یقیني کړي چې په اقتصادي ټولنیزو او دیموکراتیکو برخو کې پرمختګ خوندي وي موږ یو خپلواک د ملي حاکمیت لرونکي او دیموکراتیک افغانستان ته شمن یو
بلور ته د روسي د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د افغانستان جریانات د روسي متحدو هیوادونو قلمرونو ته د احتمالي سرایت له کبله د اندېښنې وړ دي لاوروف له دې مخکې ویلی وو چې د ډلې سامنیت سازمان تړون به د افغانستان او تاجکستان په سرحدونو کې د پاراونکو تحرکاتو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لاس پورې کړي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تاجکستان او ایران سره د افغانستان د ګډ سرحد پوښتو کې پراخې سیمې لاندې کړې دي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي انقره او واشنگتن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ټینګولو د څرنګوالي په اړه موافقه ته رسیدلې دي د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنشن بي پروس وویل امریکایي سرتیري به د اګست میاشتې تر پایه له افغانستان ووسی شغل اردوغان زیاته کړه چې د ترکیه او امریکا دفاع وزیرانو د پنشن بي پروس په اړه بحث وکړ د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د څرنګوالي پاړه په تیره جون میاشت کې د امریکا او ترکیه ولسمشرانو په بروکسل کې د ناتو د سرمشریزي په څنډه کې هم خبرې کړې وې د ختیځ اروپا مشانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانانو پر احتمالي مهاجرت اندېښنه څرګنده کړې ده د اروپای ټولنې مشانو په سلووینیا کې په خپل غونډه کې له افغانستانه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانانو د مهاجرت د نوې څپې له کبله اندېښنه وشوده په دې غونډه کې د اروپای ټولنې دورې مشي سلووینا ته وسپارل شو د پولند صدر اعظم ماچوس موراویتسکی وویل چې له افغانستانه د ناتو د پوځي ځواکونو وتل شي اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ باعث شي د هغه په وینا دا نوی کډوال به په پرخ پخوانو یو هغه چې له افریقا څخه د اروپا د شتمنو هیوادو په نیت راوتل دي ورزیات شي موراویتسکی د اروپایي سرحدونو د لخوندې توپ غشتنه وکړه د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش هم له افغانستانه د مهاجرت نوی احتمالي چپه ل یو لوی ګواښوباله که څه هم د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د وتلو لپاره د سپتمبر 11 نیټه ټاکل شوې خو د زیات شمېر هیوادونو سرتیري چې په افغانستان کې لا د مخله دي هیواده وتلي سپینه مړی وایي ولسمشر جو بایدن خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې متحد ایالات په دغه ډلو پر ضد اقدام وکړي چې له روسیې څخه فعالیت کوي او په سایبری حملو کې لاس لري په متحد ایالاتونو او نورو هیوادونو کې سایبری حملې له تیر یو کال راهیسې زیات شوې دي په دې ترڅ کې د امریکا په ختیځ کې د تیلو پر یو پایپ لاین د بریټ په شان لوی حملې هم شامل دي د سپینې ماڼۍ د بیان له مخې ښاغلی بایدن پرون له ولسمشر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې چې یو ساعت یې دوام وکړ وویل امریکا به د خپلو وګړو او هغو حساسو تاسیساتو دفاع وکړي چې د سایبری حملو تر ګواښ لاندې دي بایدن دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په فلوریدا کې دیره د کاسیا په نوم د سافټویرونو په یو شرکت د باج اخیستونکو سایبری جنایتکارانو لخوا په نښه شو د دې بریټ په نتیجه کې په متحده ایالاتونو کې سلګونه او د نړۍ په کچه تر 1.5 پورې شرکتونه زیانمن شول. ملګرو ملتو هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د سوریې ملیونونه اړو خلکو ته د ترکیې له یوې سرحدي لارې د بشري مرستو رسول یقیني کوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د جولای په 9 یو ورځ مخکې لدی چې د مخکنی پریکړه لیک د اعتبار موده پای ته ورسی چې د لایحه ته چې د یو بل کال لپاره د سوریې بیوزلو خلکو ته د ملګرو ملتو د بشري مرستو د رسولو بهیر جاري ساتي مثبت رائے ورکړي. د اروپا د فوټبال مسول ادارې هنګری د اروپا د اتلولۍ په جام کې د فوټبال د مینوالو د ناسم چلند کبله جریمه کړې. د دې حکم په اساس د هنګری ملي ټیم به په اروپایي جامونو کې خپلې دوه لوبې له نندارچانو پرته کوي. د اروپا د فوټبال ادارې د اروپایي ملتونو د 2000 کال د لوبو پر مهال د هنګری د فوټبال د پلویانو لخوا له تبیز د ډکو لیکلو شعارونو او د بیزوګانو د شخونو د ایستلو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو په اساس دا حکم ورکړی دی. د هنګری ملي لوبډلې خپلې دوه لومړۍ لوبې د پرتګال او فرانسې په وړاندې د بوداپست او پوسکاس لوبغالي کې ترسره کړې. د اروپا د فوټبال ایجنسی د جون په شلمه د اخلاق او ډیسپلین یو مفتش ته دنده وسپارله چې د دې دوه لوبو پر مهال د احتمالي تبعیضي چلند په اړه څېړنه وکړي. د اروپا د فوټبال ایجنسی په حکم کې د هنګری د فوټبال فدراسیون د 3000 یورو په نقدي جریمه هم مکلف بلل شوی دی. دا سدیرړو سارنی خبری مجله په منځني صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه لومړی راپور راخلو. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته رسیدو لپاره د نړیوال فشار غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړه لا هم په درس کې روانې دي او پرون د ایران پر پوله د هرات اسلام کلا بندر د طالبانو لاس ته ولوېد. د ایران د پوز یو جګ پوری پوز قومندان وویل ایرانی ځواکونه له افغانستان سره په سرحد کې وضعیت ساري. لبلې خو د هند بهرنیو چارو وزیر د افغانستان پر روان وضعیت اندیشنه شولې او د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه یې کړې. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو په ډګر کې لا هم وینې تویږي، د امریکا دفاع وزیر د دې جګړې د ختمولو لپاره د نړیوال فشار غوښتنه کړې. لوید آستن پرون د چنګاخ په 13مه پر ټویټر ولیکل، په افغانستان کې امنیتي وضعیت یوازې پر دې دلالت کوي چې نړیوال باید نور فشار راوړي څو د جګړې د ختمولو لپاره د خبرو له لارې سیاسي جوړجاړی وشي. خغلی اوستن لیکلی افغانان باید داسې یو حکومت ولري چې دوی غوړي او مستحق دي. اوستن زیاتوي چې نړیوال د لازم فشار دراوړلو لپاره په دې چاره کې مرسته کولای شي. د امریکا دفاع وزیر د څرګندونې داسې محل کوي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت پر ولسوالیو او د ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د حملو له کبله ډیر خراب شوی. لبلې خوا وروسته لدی چې د هرات اسلام کلا بندر د طالبانو لاسته ولوید او افغان ځواکونه ایران ته په شاو لاړل، د ایران د ځمکنیو ځواکونو د عملیاتي چارو مرستیال قومندان ویلي چې ایرانی ځواکونه د ګډ سرحد په اوږدو کې پوره چمتو دي او ډیر واړه تحرکات هم څاري. ارنا خبری اجانس د بریټ جنرال فرهاد آریان فر له قوله خبر ورکوي چې نو ما وړي وای د ایران په ختیځ او جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ایالت په سلګونه کیلومتره خاوره کې سرحدي ګارد او سپاهي پاسداران ځواک عملیات کوي. آریان فر ویلي چې ایرانی ځواکونه په دقت سره څار کوي او په سرحد کې به ډیرو کوچنیو غیر قانوني تحرکاتو ته هم اجازه ورنکړي. پرون د هرات د اسلام کلا ګمرک یو مسؤل وویل چې افغان ځواکونه له اسلام کلا بندر څخه وتلې دي او دا بندر اوس د طالبانو په ولکه کې دی. ځینو موټر چلوونکو عوامو خلکو هم له ازادې رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې ګان افغان پوځیان له اسلام کلا څخه د ایران خاورې ته اوښتې دي. د هرات سیمه ایزو چارواکو او په مرکز کې د ملي دفاعي ځواکونو ویاندویانو د اسلام کلا بندر د سقوط په اړه سنه دی ویلی. لبلې خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په یو نوې مرکه کې ویلي چې د طالبانو پرمختګونو حیران کړی دی. ښاغلی خلیلزاد بی بی سی ته ویلي چې د جګړې د سختې دوه تمدرلوده، ځکه د په وینا د روغې جوړې په خبرو کې د دریزونو د پیوړی کولو لپاره هڅې کیږي، خو د ویلي چې په پوځي ډګر کې د طالبانو وروستي پرمختګونو حیران کړی. خلیلزاد ویلی هله کوي چې افغان ځواکونه به د خپل متحدانو په مرسته د طالبانو د پرمختګونه په شاو تمبوي. غویلی طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې ژمنه کړې و چې د ولایتونو پر مرکزونو به بریدونه نه کوي او خبرداري ورکړ چې امریکا به په زور تپل شوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په هیواد کې د جګړو د تودېدو خبره رد کړه او ویل اوس مهال په هیڅ ځای کې جګړه نشته، بلکې هغه څه چې روان دي د په وینا د دولتي سرتیرو تسلیمي ده.
خودی عسكر و پولیس اداره کابل اسلحه را به زمین
د کابل اداره عسكر او پولیس وسله جدي سیمه له جګړې پرته تسلیمي وی او لمړ سره یو ځای کیږي. دا جګړه نه ده بلکې جګړې کمیسي وی او تلفات هیڅ نسته. او بل خبره دا ده چې مذاکرات د همدې لپاره روان دي چې جګړه پای ته ورسیږي.
خود طالبانو یو بل چارواکی شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د پلاوی په ترکیب کې په مسکو کې د پرون ادعا وکړه چې د هیواد پر شاوخوا 80% قلمرو د طالبانو واک چلیږي. ښاغلی دلاور وویل د افغانستان لنږدې 400 ولسوالیو څخه پر شاوخوا 250 طالبانو ولکه ټینګه کړې ده. د کورنۍ چارو وزارت ویاند طارق آریان لازادې رادیو سره په خبرو کې ویل د للاست للو سیمو بیرتنیول د دولتي ځواکونو په لومړی توپ کې دي.
مسله بازپسگیری از اولویت
د سیمو نیول د امنیتي سکتور لومړی توپ دی او په دې برخه کې یو لړقتامات هم شوي. موږ څوار لسوالې له طالبانو پاکي کړې دي او د ډلتا ډیر تلفات وکړي. زه تاسو ته واضح مثالونه وایم. بادغیس یو ورسته مثال دی چې طالبانو خپل ټول ملاتړ سره سره چلری ونش وکړای چې وای نسی. همداسې په فاریاب، بغلان، لغمان، تخار او بدخشان کې
د یو بل خبر لمخه د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په افغانستان کې د روانو جریاناتو لکبله اندېښمن دی. اس جی شنکر پرون د چنګاخ په اتلسمه په مسکو کې لخپل روسیال سرګی لوروف سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د جګړه ځپلي افغانستان روان وضعیت د سیمه پر امنیت مستقیم اغیز لري. خغلی جی شنکر په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچه د کمیدو غوښتنه وکړه.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو له ایران سره د افغانستان مهم تجارتي بندر اسلام کلا نیولې دی. تر دې مخکې طالبانو په شمال کې د شیرخان بندر نیولې وو. د یو شمیر دولتي سرچینو په وینا طالبانو پر تورغونډي هم برید کړی دی. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس توخان مینپال تور پوری کوي چې د دې حمله تر شا د پاکستان لاس دی او هدف یې دا دی چې په کابل کې حکومت تر فشار لاندې راشي.
دا ډیره مهمه مسله ده. افغانستان تازه د یو هیواد له اړتیا خلاص شوی دی. طالب پامدغه بندرونو باندې شي هغه ټول هغه بندرونه د افغانستان حکومت په تیرو شپږو کلونو کې لمنځنۍ آسیا او ایران سره پرانستې دي. دوی غواړي چې همدغه لارې وتړي او افغانستان او د افغانستان خلک بیرته پاکستان ته محتاج کړي. نو دا بیل دي چې د پاکستان برنامه ونسي بل څه معنی ورکړي. طالب یې د پاکستان حمایت یو ورځ هم نه مقاومت کولای شي او نه مهمات لري.
که چیرته همدا خبره وي نو د افغانستان حکومت هیئت د دوه په ځای ول اسلام آباد ته نځي.
په اسلام آباد کې خو مډیره هڅه وکړه او د پاکستان سره جلا او د طالبانو سره بیل. ولی د پاکستان هدف دا دی چې بیرته طالب دلته حاکم کړي. بیرته افغانستان د لوی شهرونو ټلیفونونه یا پېښور او اسلام آباد او کوټه توصل کی او د افغانستان رهبری ټول د دوی په امر باندې او د دوی کرنایلان او د دوی استخبارات او سره مشاورینو وسیدي او د تخپل بریا او المازی چې نه په پاکستان د ارمان ته ورسیدي او نه په طالب.
د افغانستان حکومت چې داسې سخت تورونه په اسلام آباد باندې پوری کوي نو د سولې خبري ولې له طالبانو سره ادامه لري؟
ټول د افغانستان د خلکو مشتنه د حکومت د مسولیت لري شي د افغانستان خلکو ته سولې راوړي. مذاکرات او میست کې پینستل د اعتماد هوجت شي د افغانستان خلک په دې باندې پوسی شي. مور د سولې په وړاندې باندې کاڼي نه ورسو کاڼي نه ورته مور د سولې ته هغه سولې شي هغه بایزته او پیدا رسول ده او د سلويش کلن بحران ته د پېټک کې دی غته مو آماده یو تر څنګ جګړه زمون مجبوریت او زمون مسولیت دی چې طالب جګړه کې مونږ سره جګړه.
د افغان حکومت در سنیو د مرکز رئیس دواخان مینپال
د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د خبري مجله په انټرنیټ کې پاسه جرادو.com کې هم نیولای شي. و بجو 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اجمل اند کتنه کوي.
برتنوی میل انلاین خبرونه د افغانستان څخه د ټولو سرتیرو د استلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن روسي څرګندونو ته په اشاره لیکلي. د افغانستان څخه د سرتیرو وتلو هغه سیمه چې مخکې پکې امریکایي او برتنوی ځواکونه ځای پر ځای وو د سخت او تریخوالي له خطر سره مخ کړي، ځکه طالبانو په ټول هیواد کې خپل فعالیتونه زیات کړي او یو شمیر پوخانی افغان سرتیری د دې ډلې په هغه لیست کې شامل دي چې خبرونه د مرګ لیست بللې. میل انلاین د یو افغان سرتیری د پلار لخلی وای افغانان له خپل ژوند څخه بیریږي، ځکه هر ورځ سلګونه سرتیری له لاسه ورکوي او سلګونه کورنۍ په ویرخته کیږي. د خبرونه په وینا دا نه هیلون کې سرګندونه ورسره لاغې دي چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په افغانستان کې له شل کلن پوځي حضور وروسته له دې هیواد څخه د زیاتو برتانوي سرتیرو وتل تایید کړل، خو نوموړي په خپل یوې تازه وینا کې دا هم ویلي چې له افغانستان څخه د سرتیرو وتل د دې هیواد د هیرولو په معنا نه دي. میل انلاین د روسیې د چارواکو په حواله ویلي د محل وسلوال طالبان د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولي لدري برخو څخه دوه برخې کنټرولوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي مسکو چمتو دی چې د طالبانو لخوا د تیری د مخنیوي لپاره خپل متحد تاجکستان ته اضافي امکانات برابر کړي. میل انلاین زیاتوي طالبانو په چټکۍ سره ډېری سرحدي سیمې نیولې دي او په وروستیو کې له ایران سره هم په یو شریک بندر واکټینګ کړي. د سپیکټیټر مجلې بیا په افغانستان کې د مذهبي لګکیو دراتلونکو په اړه اندېښنه ښودلې او له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو موضوع ته په اشاره ویلي. کیدای شي د جو بایدن د پریکړه د امریکا دننه په ځنګړی توګه د پوخانی ولسمشر ټرمپ د پلویانو ترمنځ محبوبیت ولري، خو د مجلې په وینا ډیر زر به د هغه افغانانو لپاره چې د بهرنیو ځواکونو لملاتړ پرته طالبانو او نور وسلوالو ډلو ته پاتې کیږي ناوړه عواقب ولري. سپیکټیټر مجلوی په افغانستان کې غیر مسلمان لګکی خیدې طالبانو له پرمختګ سره تر ټولو زیات زیانمنونکي ووسی. په روسي کې د افغانستان ګنشمیر هندو باوري او سکان له افغانستان وتلي، خو لا هم د دې هیواد په لویو خارونو کې د دې دینی اقلیت یو برخه پاتې دي. هغه چې نه پويږي راتلونکي به په کومه خوا لزان سره بیایي.
د افغانستان د امریکایي وزارت وایي د امریکا له لوري مرسته شوی کورونا ضد نشته 1.5 میلیون جانسنز اند جانسنز واکسینې ترلاسه کړ. د امریکایي وزارت وایي چې ډېر ژر به د دې واکسینونو د تطبیق چاره پیل شي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د امریکایي وزارت له دې هیواد سره د امریکا د مرسته شوی کورونا ضد واکسینو د ترلاسه کولو خبر ورکوي. د امریکایي سرپرست وزیر وحید مجرو د جمی پورز د کابل په هوایی ډګر کې د دغه واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال ویل چې د دې واکسینو د تطبیق چاري به ډیر ژر پیل شي.
دا تقریبا 1,000,000 دوز واکسین دی، مضمون هودي 3 میلیون دی، دویم بسته تقریبا 1.5 ورځې کې رسیږي. ټولې د جانسن اینڈ جانسن واکسین د کمپنی نه دی چې یو ډوز تطبیقیږي.
د ویل د وړاندې له افغانستان سره مرسته شوی هندي بایو انټیک او چینایي سینوفارم کورونا ضد مرسته شوی واکسین دوه ډوزه تطبیق شول. امریکا ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د 3 میلیونه ډوزه کورونا ضد واکسین مرسته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وویل د واکسینو د تطبیق د پلان لمخې به دا واکسین له 50 کال د لوړ عمر لرونکو کسانو ته تطبیق شي. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې دوی افغانستان ته د کوواکس لارې څکم 1.5 میلیون ډوزه واکسین ورکړل ترڅو په افغانستان کې د کورونا وبا دریمه څپه کنټرول شي. په همدې حال کې یونیسف په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دا واکسین داسې مهال افغانستان ته رسیږي چې دا هیواد د کورونا له بحران سره مخ دی. د یونیسف په اعلامیه کې له نورو هیوادونو هم غوښتنه شوې چې د واکسین په برخه کې له بي وزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. افغانستان تر دې دمه له چین 200,000 ډوزه او له هند 500,000 ډوزه د کورونا ضد واکسین مرسته ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان د امریکایي وزارت په دې اړه چې څومره کسانو ته واکسین تطبیق شوی تازه سند ویلي، خو څومره وړاندې د دې وزارت سرپرست وحید مجرو د هغو کسانو چې واکسین ترلاسه کړي شمیر نږدې 1 میلیون تنه خوده. د وزارت پلان لري چې په روان 2020 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 60% کې وګړي واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 8.1 میلیونه ډوزه واکسینو ته اړتیا لري. افغانستان ته د امریکا له لوري مرسته شوی کورونا ضد واکسین داسې مهال رسیږي چې لا هم په دې هیواد کې د کورونا درېمه څپه په تیزۍ سره خپرېږي او نږدې هر ورځ د دې وبا له لاسه لسګونه کسان مړ کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 8 نور کسان د کورونا له امله مړ شوي دي او په همدې موده کې 1,190 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. په دې سره په دې هیواد کې د کورونا له امله د مړو شویو شمیر 15,618 او د ټول وخت شویو کسانو شمیر 1,22,270 ته ورسید.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندۍ دل دي.
رویټرز سټانس په یو راپور کې څرګندوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو نشتی شل سناتورانو د دې ملاتړ کړی چې هغه افغانان وژغوري چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. بل لور ته ځینو دغو افغانانو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرون لاریون وکړ او وی ویل چې باید د امریکا ویزې ورته ژر تر ژره ورکړل شي. د دغو لاریون کوونکو څو تنو لازجي راډو سره په دې راپور کې خپلې اندېښنې څرګندې کړې.
اوس چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر تر 90 سلنه بشپړ سوای، په کابل کې د امریکا افغان کارکونکو لا اندېښمن کړي دي. دغه کارکونکو چې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لپاره د امریکا له پوځي او پراختیايي پروژو سره کار کړی دی، د دوی تر تګ وروسته د خپل راتلونکي د امنیت په اړه خورا اندېښمن دي. جمعه د آی اس اس په نوم د یو امریکایي دفتر افغان کارکونکو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته راټول شوی وو او د اس آی وی یا کډوالۍ ځانګړي ویزې د پروسی چټک پلیکېدو غوښتنه کوله. د دغه لرونکو لړلې منصور یوسفی او پرویز کاظمی ازادي رادیو ته وویل
اندېښنه مو دا ده چې زموږ یو بل مخ کې یو انتقال د مولادات په نامه د مزار شریف ښار کې سره ته پرې شو. نوم ډېر اندېښمن یو که دا کابل بودی چې یا که موږ بیرته خپل یو جې ته سفر وکړو د مشکل له کبله موږ د طالبانو چنګل ته ورشو هلته به موږ ژوندی نه پرېږدي. دوی د ارتقاد د ظرفیت دپاره کار کوي، زموږ سره مشکلات لري. د پغه اساس تجهیزات زیات دي. زموږ غوښتنه د امریکې له دولته دا ده چې بعد نظر بش د دغه مشکلات د امنیتي چې موږ ته مخ دي موږ زمینه مسایده دي چې موږ له افغانستان وباسي. مخکې له دې نه چې یو لسم د سپتمبر نه دوی افغانستان نه وباسي
د دغه امریکایي دفتر یو بل افغان کارکونکو محمد سلیم قیامی چې د کابل په یو لری ولسوالۍ کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ګواښ لامله آن له کوره وتلی نسي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو خبري غونډه کې په سپینه ماڼۍ کې ویلي چې هغه په زرګونه افغانان بچي له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي او به کولای شي چې په متحده ایالاتو کې پناه واخلي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له سرحدي لارې د سوریه اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو پریکړه تصویب کړ. امنیت شورا دا پریکړه روس لاغه تصویب کړ چې له دې لایې سره مخالفي روسي په روسي شبه کې موافقه وکړه. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون جمع هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د ترکیې له یوې سرحدي لارې د سوریه میلیونونه بې وزله خلکو ته د بشری مرستو رسول یقیني کیږي. روسیې چې په خوای د دې پریکړه لیک له مسودې سره مخالفت کاوه، له امریکا سره د خبرو په ورستۍ شیبه کې مثبته رایه ورکړه. امنیت شورا پرون د جولای په 9مه نیټه یو ورځ مخکې لدی چې د مخکینی پریکړه لیک د اعتبار موده پای ته ورسیږي، د لایحې ته چې پر بنسټ یې د یو بل کال لپاره د سوریه خلکو ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د رسولو بهیر دوام کوي مثبت رایه ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد او په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي وسیلی نبینزیا پرون د امنیت شورا له غونډې مخکې د دې لایحې پر مساوده موافقه وکړه او وروسته دواړو په ګډه د امنیت شورا 15 غړو ته وړاندې کړه چې د رایو په غوڅ اکثریت تصویب شوه. دا پریکړه لیک د ترکیې او سوریې ترمنځ د باب الحواله سرحدي لارې څخه د سوریې شمال لویدیځ ادلب ښار ته د بشري مرستو رسولو ته لاره پرانیزي. په پریکړه لیک کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش باید د لانجمنو سیمو له لارې د دې بشري مرستو د رسولو په عملیاتو کې د شفافیت په اړه په شپږو میاشتو کې یو راپور چمتو کړي، خو ډیپلوماتان وایي چې له شپږو میاشتو وروسته د پریکړه لیک د مودې د غځولو لپاره د بیا رای اخیستو شرط نه دی ایښودل شوی. روسی مخکې د یو بل کال په مخه د باب الحواله سرحدي لارې د مرستو د رسولو لطرح او د ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو د دې دریز مخالفت کاوه چې ویلې له ترکیه پرته له هیڅ بل لارې څخه د افراطي توندلارو تر ولکې لاندې سیمو ته د بشري مرستو د رسولو متبادله لاره نشته. د ملګرو ملتونو د اټکل لمخې د افراطي ډالو تر ولکې لاندې سیمو کې د ډیره شاوخوا 2 میلیون وګړو په ګډون د سوریې ټول 3.4 میلیون خلک خوړو او نورو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د دې پرمختګ هرکلی وکړ. سپینې ماڼۍ د جو بایدن او ولادیمیر پوتین له نږدې 1 ساعت ټلیفوني خبرو وروسته په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو په جنیف کې د امریکا او روسیې له سرمشري وروسته د دې موافقې د تصویب په برخه کې د خپلو کاري ټیمونو ګډ کار ستایلی دی.
لاند خبرونه. هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د هند بهرنیو چارو وزیر اس ټي شانکر پرون په ماسکو کې خپل روسي سیال سرګیلا اوروف سره په ګډه خبري غونډه کې ویل موږ باور لرو چې د تاوتریخوالي کمیدل پرشتیا د ورځي سمدستي اړتیا ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي انقره او واشنگتن له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ټینګولو د څرنګوالي په اړه موافقه ته رسیدلې. د ختیځ اروپا مشانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانانو پر احتمالي مهاجرت اندیشنه څرګنده کړې. سپینه ماړی وایي ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې متحد ایالات په دغه ډلو پر ضد اقدام وکړي چې له روسیې څخه فعالیت کوي او په سایبري حملو کې لاس لري. دا سجرډو د دې خبري مجلې ورسیو تر رسیدلې او په پاتې څو دقیقو کې را سره پاتې دي. د ژوند رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به تاسو واوري چې یو اوریدونکی څه وایي.
دا ژوند رنگونه.
سلام استاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاستئ؟
زما نوم نوید ده، د شاهید اوسنګل.
استاسو مسلک څه دی؟ استاسو په دکان کې زګور ما دلته د کیمرې تصویرونه دي.
زما مسلک چې ده زه فلم بردارم.
اها، د خوخیو د محافلونو تاسو فلم برداري کوئ؟
ها واه.
ډیر ښه. څنګه څومره مده کې چې تاسو دا کار تر سره کوئ؟
تقریبا زیو 3 کال کېږي، څه زیاته یا کمه.
ډیر ښه. فلم برداري مو چیرته ده؟ چانه زده کړی ده؟
زه خو پیښور کې وم، هلته کې پېښ زموږ استاد ده، اوس هم هلته کې ده، هغه سره زده کړی وم، شاګرد وم، اوس دلته راغلی وم زه خپله کار.
ته په یوازې ځان ځې فلم برداري کوي که نه نور کسان هم در سره دي؟
والا فعلاً خو یوازې ما، خو زما دیوالان بله بله دوکان جوړ کړو، چې یوازې ما یوازې کار کوم.
په یوه محفل کې تاسو چې یو محفل دی، یو د خوخی محفل، یو د واده محفل، تاسو فلم برداري کې څونه پیسې ورنه اخلي؟
والا فرق لري نو، کیمرا فرق لري، پیسې 2000 هم ده، 3000 هم ده، شپه یو شپه بن سال کار کوم، 2000 کې کار کوم، 3000 کې کار کوم.
بیا کوم عکسونه چې تاسو اخلي هغه خپل جوړوي، هغه خپل فوټوشاپ کوي او چاپوي؟
نه، موږ خپل کس لرو، بل چاته ورکوو هغه.
بیا د عکسونو د چاپ نورې جلا پیسې اخلي؟
هغه خو به یوازې بل حساب ده، یو فلم برداری مونږ کوو، بیا د عیدت بل چا کوي، هغه به علیحدہ پیسې اخلي.
د یو محفل د پاره یو کیمرامین یا یو فلم بردار کفایت کوي؟
والا کوي نو، زداغه خپل محفل والا خوغ د پیښې چې یو کیمرا اخلي، دوه کیمرا اخلي، نو یو باندې کار کوي.
په یو باندې کار کوي؟ تاسو په یو کوي؟
مونږ په یو.
تر اوسه باندې ذهن کې ډیر د خوخي محفلونه راځي. کوم یو محفل چې تاسو ډیر جالب وکړي، د سیوالند کیسه راته وکړي؟
والله جالب نشته او محفل ده نو محفل تیری نو څه چاله به جالب شي نه
اها ډیر ښه لخپل کار خوشاله
خدا ورس تیری نو اوس فیلال قرنطین ده سو
چې اوس غاره یاست څنګه مصرف مو څنګه کوي لکه مې کوي
والله ورس تیری نو صبح کو مجبوری ده نو څه مجبوری ده نو ورس چې
سم ده ډیر مننه
ا مهرباني